da Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړ رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده. په دې یو سات خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومه هکلې وایم هندي کومه خبرونه او څرګندګي. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترخګری د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اف ایکس کمیټې جوړول ویل شوې دي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به په ایران کې د یوې پیغلې د وژنې پر ضد د احتجاج کوونکو بهادرو ښځو ترڅنګ ودرېږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې ده. د امریکا صدر د سیاسي کمپاین په وخت ویلي که پاکستان جوهري وسله بغیر د کومې څارنې ولري نو دا د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی. د دې وینا ځینې برخې د وایټ هاوس په ویبپاڼه باندې چاپ شوې دي چې پکې د دې بیان ځینې برخې شامل دي. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي د پاکستان اټومي وسلې د جوهري وسلو نړیوالې ادارې د هر ډول معیار سره سمې محفوظ کړې شوې دي. د ویلي دي کچرې د جوهري وسلو د تحفظ خبره باندې کومه پوښتنه راپورته کیږي نو باید چې زموږ ګاونډي هیواد هند ته وویل شي چا چې په نږدې یو کې په خطا سره د پاکستان خاورې ته میزایل گزار کړی دی. بلاول زیاته کړه چې دا نه یوازې د جوهري وسلو لرونکو هیوادونو لپاره یو غیر زمواره او غیر محفوظه دی بلکې د هغوی په جوهري وسلو لرلو باندې سمې او سنجیده اندېښنې هم راپورته کوي. د ویلي د صدر بایدن په بیان د حیران دی او د هغه په یو بل صحیح نه پوهېدل دي چې د اړیکو د کمی په سبب پیدا شوی. د پاکستان خارجه وزیر واشنگتن ته خپل وروستي سفر ته په اشاره ویلي که داسې څه ونو ولې د دغه ذکر هغه وخت ونه شو کله چې دی د امریکا په سفر وو او د امریکایي چارواکو سره یې ناستې کېدې. د ویلي د امریکا سره د پاکستان د اړیکو ساتلو یو نوی دور نږدېو کې شروع شوی او امید کوي چې که د امریکا دغه شان اندېښنې او پوښتنې وی نو ورته به پکې جواب هم وویل شي. د ویلي فکر نه کوي چې د صدر بایدن دا بیان به د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې کوم منفي اغیز وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترخګرۍ د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اپیکس کمیټې جوړولو هم ویل شوې دي. د سرکاري میډیا تر مخه نن د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې مرکزی وزیرانو د پوز مشرانو او استخباراتي ادارو لړپړو چارواکو ګډون کړی دی. ویل شوې دي چې اړوند چارواکو غونډې ته په ملک کې د امنیت احوال وړاندې کړی شو او د سوات په ګډون د ملک په ځینې برخو کې د بدامنۍ د ځینې پیښو جاج هم واخیست استل شو. او په دغه غونډه کې ویل شوې دي چې د ملک د هر وګړي وینه قیمتي ده او د وینې په تویولو کې ککړ هر تن به د قانون منګولو ته راوسته شي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې سوا شوې او بیا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. روانه میاشت په سوات کې د یو پلار او زوی د وژنې وروستو د سکول په ګاډي برید شوې چې پکې د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو زده کوونکی جوبل شوی ده. خو د پلار او زوی قاتلان ځایي میډیا او مشران د پوز یو کفتان او ورسره درې نور اسکر یادوي. د دغه وړاندې ته تحریک طالبان پاکستان وسلوالو یو پوځي میجر او پولیس افسر هم اغوا کړي وو د کومې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره کړې شوې وه. ورپسې هم تیره میاشت په سوات کې د ځایي امن کمیټې په مشر ادریس خان چاودنه شوې وه چې پکې د هغه په شمول اته کسان وژل شوي وو او د دغه پیښې په دویمه ورځ د امن کمیټې یو بل تن په ډزو وژل شو. د دغو دواړو پیښو ذمهوارۍ تحریک طالبان پاکستان منلې وې. په سوات کې د اګست په میاشت که د وسلوالو ښکاره کېدو خبرونه مخې ته راغله او هغه وخت پوز او د خیبر پښتونخوا پولیسو د سوات او د دیر په غرونو کې شتون تایید کړی وو او ویلي وو چې وسلوالو فعالیتونه به ونه زغمل شي. دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې میاشتې راهسې ډزبندي کړي او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محل د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې ده. خو د تیرې ستمبر د میاشتې راهسې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواری منل پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات تیر کال د اکتوبر په میاشته کې پیل شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو خبرو کومه مثبته نتیجه مخې ته نه دي راغلي. خواجه آصف ویلي په خیبر پختونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي د ترخګرۍ د خاتمې لپاره به قوت کارول کیږي. خو تر اوسه پورې حکومت او نه تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ ختمولو په اړوند رسمي ډول څه ویلي. دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې ته د پوره امنیت برابرولو لپاره په ګامونو اخستو باندې هم خبرې شوې. یاد دې وي چې پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو مشیر محمد علي سیف ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر سوات سیمه کې د خپل خور سره لیدلو ته راغلی وو. خو د صوبې مخالف ګوند ویلي چې دې د ریاستي ادارو په خوله د ټي ټي پي وکالت کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان کې نن د یو تن مړې موندل شوې، کوم چې دوه ورځې وړاندې اغوا کړی شوی وو. په کوز جنوبي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې دا پنځم تن دی چې په دغه ډول وژل کیږي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ په علاقه کې د امن غوښتنې دپاره ګڼ شمېر خلکو احتجاجي مظاهره کړې. پولیس دا پېښه تاییدوي او وایي چې د وژل شوي تن مړې د واڼه بازار څخه 5 کیلومتره لرې سویل لویدیز ډوګ سیمې نه ترلاسه شوی دی. د وانا پولیس تانی چارواکی وایي چې د وژل شوی تن په جنګلو د حفیظ الله په نوم شوی او دوه ورځې وړاندې د وانا بازار څخه نامعلومه کسانو تښتولی وو. د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د ایران بهادر ښځو تر څنګ ودرېږي. صدر بایدن ویلي په ایران کې د حلقي پولیسو په ولقه کې یوې پیغلې په وجنه درنو مظاهرو حیران کړ. کومې مظاهرې چې په کلونو په ایران کې چرته داسې نه دي شوي. په کالیفورنیا کې په یو کالج کې یوې مظاهرې ته وینا کې صدر بایدن ویلي د ایرانیانو او د ایران بهادر ښځو په ملګرتیا به ودرېږي. په کالیفورنیا کې په دغه مظاهره کې مظاهره چیانو په لاسو کې بینرې نیولې وې او د آزاد ایران نارې پرې لیکل شوې وې. صدر بایدن په خپله وینا کې ویل چې په ایران کې دغه بیداری باندې حیرانه دی او دغه بیداری به تر اوږدو وختونو پورې هم دغسې دوام ولري. پرون د ورځې په اوله کې د امریکا نایب صدر کاملا هیرس، خارجه وزیر انتونیو بلینکن او د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیون هم د بشري حقونو فعالانو سره وکتل. نائب صدر میرمن هیرس په ایران کې د خپل بنیادی او مساوي حقونو لپاره په پرامن توګه احتجاج کوونکو خوځو او جنکو سره ملاتړ څرګند کړ. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم تیر ورځ یو شمیر په خارج کې ژوند کوونکو ایرانیانو، خوځو، هنرمندانو او بشري حقونو لپاره کار کوونکو سره لیده کاته کړي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د وړاندې نه په امریکا باندې تور پورې کوي چې د ایران اسلامي ریاست بې ثباته کولو لپاره سازشونه کوي. خو د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن ویلي که چېرې ایران په حقیقت کې هم دغسې فکر کوي، نو ولې دا خبره نه مني چې په اصل کې دوی د خپلو خلکو په خبره نه پوهیږي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د پاکستان اټمی وسلې محفوظ دي. هغه دا خبره د هغه وروستو کړې چې صدر بایدن ویل پاکستان د نړۍ په مخ تر ټولو خطرناک هیواد دی او د هغه اټمی وسلې په خطر کې دي. په دې موضوع نور تفصیل د ډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
د پاکستان د بارانو چارو مرکزی وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلی د امریکی صدر جو بایدن د پاکستان په حق لا بیان رستو هغه د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف سره سلا او مشوره کړي او فیصله کړي چې پاکستان به د امریکا سفیر ډونلډ بلوم خارجه دفتر ته راغواړي او په سرکاري کچه به ورته په دغه بیان احتجاج کوي.
Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan.
تر سوچ د امریکا د صدر جو بایدن تعلق دی نو په دې اړه ما د وزیر اعظم شہباز شریف سره خبرې کړې دي او موږ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم خارجه دفتر ته راغواړو او په دې لړ کې به ورته په سرکاري کچه احتجاج لپاره دماشور کوو.
د امریکا صدر جو بایدن د ډیموکراتیک کانګرس کمپاین کمیټای یو غونډه په موحال په نړۍ کې د علاقایي او سیاسي حالات کې بدلون په حواله خبرو په موحال د چین او روس ذکر کولو په وخت ته پاکستان په حق له دغه بیان ورکړیو او اندېښنې خوده لیوا چې پاکستان د نړۍ خطرناک ترین هیواد دی چې اټومي پروګرامي هم بې قاعده دی. د خالی پورس کراچای کې خبری غونډې ته وینا په وخت بلاول بوټو زرداری ویلي چې تر څو د پاکستان د جوهري شتمنو یا د خوندیتوب تعلق ته نو پاکستان د اټمی سار ادارې IAEA د جوړ کړی شوی ټولو نړیوالو معیارونو پیروي کوي. نوموړي د هند د جوهري توان د حفاظت په اړه هم اندېښنې وښودلې او وی ویل د جوهري تحفظ په اړه دا پوښتنه د هند نه کول پکار دي چا چې په دې وروستو کې په حادثاتي توګه د پاکستان په خوره میزایل داغلی وو. د دغه بیان راتلو وروسته د انرژي وفاقي وزیر خورم دستګیر هم په دغه بیان خبرګون خودلې او د صدر جو بایدن دغه بیان به بنیاد ګرځولې. د پاکستان په خواني صدر نواز شریف د چاپ حکومت کې پاکستان اټومي قوت ترلاسه کړي او یو ټویټ کې د پاکستان دفاع کړي او ویلي پاکستان یو ذمہوار اټومي قوت لرونکي ریاست ته او نه یوازې د خپل کامی مفادات په پوره توګه تحفظ کولو صلاحیت لري، ورسره ورسره د عالمی قوانین او تور طریقو هم احترام کوي. خو بل طرف ته د پاکستان یو بل تیر وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د خپل حکومت خاتمه کې د امریکای لاس لرلو تور لګوي، د امریکای صدر دغه بیان باندې تپوس کړي چې کوم معلومات په بنیاد صدر جو بایدن د پاکستان په دغه اټومي صلاحیت په حق له دغه دروغجن نتیجې ته رسیدلې ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
په پاکستان کې څېړونکو وایي د امریکای د ملي امنیت د نوي ستراتیژي په لړکی دغه سرګندونه کوي چې د تیر وخت په پرتله تر هغري په نظریاتي اساس مختلف او زیاته خوره شوې ده. د افغانستان، پاکستان او ایران لپاره دا تشویش خبر ده. هغه وایي که څه هم په دغه سند کې د ځینو هیوادونو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو په دې کې اشاره هغه ټولو هیوادونو ته شوې ده په کومو کې چې د تر هغري د مرستو کولو تورونه لګي. په دې موضوع نور تفصیل د پیښور نه د یو خبریال عبدالرزاق راکوي.
د امریکای د ملي امنیت د نوي استراتیجی په سند کې ویل شوی چې وسمهال د ترهګری خطر د تیر دوه لسیزو په مقابله کې مختلف او زیاته خوره شوې ده. د سند ترمخه القاعده، داعش او د سره تړلې نورې ډلې د افغانستان او مشرقي وسطانه افریقا او جنوب مشرقي ایشیا ته غزيدلې او شام، یمن او سومالیا د ترهګرو پاتې کېدو ځایونه ګرځېدلې دي. پدې حق لا د پیخور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا دی ونیو استوای.
دا یو داسې ډړکاده چې دا ګوندونه څنګه ده، دا القاعده څنګه ده، امریکا خو یې القاعده ختم شونه د داعش ته ده، دا ملکونو ته ده او د ریاست واکدارانو ته ده، طالبانو ته ده، دا د پاکستان هم حکومت ریاست چلی څوک د هغه پرام یو نشانی ده. برتا هم د کشاندا کوور ایران د پاره ده اصل ته کې څوک ریاست چلی ستاسو هغه او حکمرانانی ستاسو تر خګر سپورټ کوي.
په یاد سند کې دا هم ویل شوی چې امریکا د القاعده، داعش او د سره تړلې نورو ډلو خلاف جنگ کولو په صلاحیت بروسه لري، څنګه چې په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجنې څخه ثابت کړل. د سند ترمخه افغانستان به یو ځل بیا د امریکا او د هغه د اتحادیانو په وړاندې د ترهګری زبریدونو په خوندي زاله بدل نشي. ډاکټر عرفان اشرف زیاته کړه په کوم هیوادونو چې د ترهګرو سره د حکومت کول تور لګولې کیږي، هغه ته به وز دغه پالیسی ضرور بدلول وی.
مطلب دا نه چې ډرون وارز وی په دوه ملکونو کې، د امریکای فزیکل پریزنس په ځای باندې د امریکای انټرونشن په نورو ذریعو وی. نو دا چې اشاره ملويږي مونږ ته چې هغه داسې لګي چې امریکا ته نور پلانینګ کوي، لکه څنګه افغانستان کې د ډرون وار یو قسم ته بیا ریوایو کړو.
امریکای ته د ورپېخو ستراتیژیکي چیلنجونو په حق لاس یلون کې وای چې وس حال روس او چین داسې هیوادونه دي چې په دې منطقه کې د امریکای د اهدافو په ضد داسې ګامونه اخلي چې په خطه کې خپل اثر رسوخ سیوا کړي. په دې حقله په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر منظور اپریده وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
دا مقابله د روس او د امریکا یا د چین او د امریکا د پامنس کې روانه وي. په دې کې شدت نور هم راتلی شي، خو روس زما په خیال څه دته هغه ته تیار نه دی چې دلته د نیټو راشي، د دې سرحدونو ته او د دې پولې ته او چې هغه یو خطر جوړ شي روس لپاره. بل طرف ته چین هم د واړی چې دغه منطقې نه د امریکا اثر رسو څومره چې زیات کمې دی شي باید چې هغه کم شي.
د امریکې د ملي امنیت د نوې استراتیجۍ په سند کې دا هم ویل شوی چې امریکا به د خپل باوري اتحادیانو سره په بیلابیلو اړخونو کې همکاري سیوا کړي چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. په دغه همکاري کې به اتحادي هیوادونو کې د قانون عملداري او عدالتي نظام پیاوړی کول، د سرحدونو سکیورټي مضبوطول، د ترهګرو سره د مالی ملاتړ کولو مخنیوي کول، اقتصادي پرمختیا او د روانو شخړو ختمول شامل دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه باندې تر هغه د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اپیکس کمیټې به هم جوړول شي. دا پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په دې وروستیو کې خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښې بیا سوا شوې دي او ځایي خلکو په سوات او د صوبې په نورو برخو کې د تر هغه په ضد او امن پاک کې پاڅونونه شروع کړي دي. نور تفصیل د دیو خبريال ارشد حسین را.
د سرکاري ميډيا تر مخه د جمعه پر ورځ وزیر اعظم په مشره غونډه کې مرکزی وزیرانو، د فوج مشرانو او د استخباراتي ادارو لړپړو چارواکو ګډون کړي. ویل شوی اړوند چارواکو غونډې ته په ملکي د امنیت احوال وړاندې کړي او د سواد په ګډون د هيواد په ځنی برخو کې د بدمنۍ د ځنو پیښو جاج اغستل شوی او ویل شوی چې د ملک د هر وګړي وینه قیمتي ده او د وینې په تویولو کې ککړ هر تن به د قانون منګولو ته راوستي شي. دا غونډه په داسې حال کې شوی چې په خبر پختونخوا کې پروستو کې د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې او بیا د بدمنۍ پر ضد او د امن لپاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د امنیت او د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي خپلواک سیړنیز ادارې د فاټا ریسرچ سینټر مشر او سیړنکار منصور خان مسید وایس اف امریکا ډیوا ته وایي چې یو خوا د ټي ټي پی سره په صوبایي او مرکزی کچ خبرې روانې دي، نو بل اړخ ته ویل کېږي چې ترهګر به دوباره سر راپورته کېدو ته نه پرېږدي. وایي دا خبرې منګ د تیرو دو کلونو راهسه اورو،
خو خبره ده دا چې د سب پلان دی دغه په باره کې هیڅ نشته، خالی په اپریشنې باندې نه وی. مین خبره خدا ده چې لوکل خلک په اعتماد کې واخلی او دغه خلاف یو جامع او مفصل غا جوړا شي پالیسی. دا شکوک او شوبات چې نه وی د خلکو لکه اوس چې د پسواد کې خلک راوتلای دی یا په خیبر کې او په د نورو علاقو کې چې خلکو شور شرابه شروع ده، چې دا خلک بیا راغلل او دا را څنګه غلل، په کومه لار راغلل، د چا په اجازت راغلل، او داسې پالیسی چې ټول پکې آن بورډ وي.
روانه میاشت په سواد کې د پلار او زوی د وجنې وروستو د سکول په ګاډي بریج شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وجل شوی او یو زده کوونکی جوبل شوی وو. له دې وړاندې تیره میاشت په سواد کې د ځایي امن کمیټې په مشر ادریس خان چاودنه شوی وه چې پکې د هغه په ګډون اته کسان وجل شوی وو او د دغه پیښې په دویم ورځ د امن کمیټې یو بل تن په ډزو وجل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د ترهګرو د ښکاره کېدو ستونزه دومره جدي نه ده چې پر ضد پوځي عملیات وکړي شي. هغه وایي که سیاسي عزم وینو د دې مخنیوي د پولیسو د لارې هم کېدی شي.
سیاسی ګوندونه چې دي افسوس خبره دا ده چې هغوی نه د جنګ ذمہواري یا اونرشپ اخلي او نه د امن اخلي.
په سواد کې د اګست په میاشت کې د وسلوالو ښکاره کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو او هغه مهال پوز او د خیبر پختونخوا پولیسو د سواد او د دیر په غرونو کې د وسلوالو شتون تایید کړی وو او ویلي شوي وو چې د وسلوالو فعالیتونه به ونه زغمل شي. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې میاشتې راهسې ډزبندي کړې ده. د ریډیو پاکستان تر مخه مخه د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د ټي ټي پی سره درستو خبرو کمی مثبت نتیجې مخې ته نه دی راغلی او ویلی چې په خیبر پختونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي نو د ترهګرې د خاتمې لپاره به قوت کارول کېږي. خو تر اوسه پورې حکومت او نه ټي ټي پی د ډزبندې د ختمولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي دي او ویلي شوي چې د نېشنل سیکیورټي کمیټې په پرونی غونډه کې د ترهګرې د ختمون ادارې نکټا فعالولو پریکړه شوې چې د سی ټي ډي سره په شریکه به کار کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغانستان پولیس د سیرما پرتی د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کوز جنوبي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې د تختول شوي یو تن مړی ترلاسه شوی دی چې په ډزو وشتل شوی و. په کوز جنوبي وزیرستان کې دا په تیر یو اونۍ کې پنځم تن دی چې په دغه ډول وژل کیږي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ په علاقه کې د امن غوښتنې لپاره ګڼو خلکو احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. نور تفصیل د عدنان بټنی نخلو.
پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي د وژل شوي تن مړی تېره ورځ د واڼه بازار نه 5 کیلومتره لرې سویل لویدیځ ډوغ سیمې څخه ترلاسه شوی. د واڼه پولیس ثانې چارواکي وایي د وژل شوي تن پېژنګلو د حفیظ الله په نوم شوی او دوه ورځې وړاندې د واڼه بازار څخه نامعلومه کسانو تښته فلیفو. د دوی په وینا مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د نور سیمو په څیر په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې هم د ناامنۍ پیښې سوا شوې او په تېره یوه اونۍ کې 15 کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي. د ضلع پولیسو مشر عتیق الله دفتر چارواکو وویل د پیښو وروسته په علاقه کې د لټون عملیات پیل کړي چې په دې پیښو کې ککړ کسان معلوم کړي او د قانون منګولو ته راکش کړي. د دوی په وینا د خلکو د ځان او مال تحفظ لپاره به د پولیسو عملیات دوامدار ساتل کیږي او چاته به د علاقې د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. د ناامنۍ د پیښو پر ضد پښتون ژغورني غورځنګ پرون د جمعې په ورځ واڼه بازار کې یو ستره احتجاجي مظاهره کړې. سپکشي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسی تحریکونو، مدني ټولنې او ځايي مشرانو برخه اخستې وه. احتجاجي مظاهرې ته په خپلو ویناګانو کې په جنوبي وزیرستان او پښتونخوا نورو سیمو کې په نږدې ورځو کې رامنځته شو د ناامنۍ د پیښو په سختو ټکو کې غندره وکړه او ویلې په هیڅ صورت به نور پښتانه خپل سیمه کې تپل شوې ناامنۍ ته غاړه نه ږدي او د شکمنې ناامنۍ پر ضد مزاحمت کوي او هر رقم غږ به پورته کوي. په واڼه بازار کې جوړ شوې زرګونو خلکو د سترې احتجاجي مظاهرې ته په سیمه کې د پی ټی ایم فعال فرمان وزیر ویلي
بلایي تنظیمي نه ته مځای آئی چې د تو یو کردار دی. په هیڅ وخت کې بلایي آگاهي مهمه نه شری کوي. سکول سکول تا ویر شي، مدرسې تا ویر شي، دا ویر تا وای آئی چې خپل بچیون خپل نسل د هر اخیل خورنه وسوتای د هر اخیل ذمہ وسوتای.
په ان حال کې د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال حسن اظهر حیات د جنوبي وزیرستان سفر کړی او پوز ویلي سفر پر مهال له قومي مشرانو سره لیدلې دي. د پوز په بیان کې ویل شوی کور کمانډر په سیمه کې د امن پر اوستو کې د قبایلو د قربانۍ ستاینه وکړه او ډاډ ورکړی چې د پاکستان پوز به د سیمې د خلکو سره هر ډول ممکنه مرسته کوي. د جاري کړي بیان تر مخه ملکانانو او مشرانو په سیمه کې د امن په بحالۍ او د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د روانو هلو ځلو لپاره د پاکستان پوز مننه وکړه. خود عوامي نېشنل ګوند ځای مشر نور زمان احتجاجي مظاهره ته ویلي د جنگ پدې پالیسۍ اوس ماشومان هم په هر شفي دي. هغه ویلي د کور کمانډر چنندغل تراغلی دوی ته پته چې دا څه راخلی دي دغل ته د جنگ نوی منسوبي را فړي.
کور کمانډر تاسو ته چې دښتې د کور چې دښتې دا راوړي په تاسو په یوه ځای باندې تاسو ته موږ ته څه فائدہ راکړي څه څه فائدہ راکړي اوس په تاسو سره تاسو کوم د کور تیریو
د نامنۍ د پیښو وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه کیږي چې په صوبه کې او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی محمود خان په پلرنۍ علاقه سوات کې د وسلوالو پر اشکاره کېدو او بد امنۍ غلي پاتې دي. مرکزی حکومت په صوبه او صوبه په مرکزی حکومت ذمہواري ور اړوي چې د امن پر ځای کولو کې خپل کردار ولوپوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
یو وسلوال برید کې وزیر شوی د بلوچستان په خوانی چیف جسټیس محمد نور مسکنزی نن خاور ته سپارل شوی دی. په دې موضوع نور تفصیل د دیو خبريال حفیظ الله ستوره شرانه راکوي.
تیر ورځ د جمعې په ماښام د بلوچستان په خاران سیمه کې د ناپیزاندو وسلوالو په برید کې وژل شوی د بلوچستان های کورټ په خوانی مشر جج یا چیف جسټس محمد نور مسکانزی نن د شنبه په ورځ په خپل پلرنۍ هدرا کې وخاورو ته وسپارل شو. د پولیس د چارواکو په وینا تیر ورځ محمد نور مسکانزی هغه وخت په ډزو وشتل شوی او وژل شوی چې کله هغه د ماخستن د لمانځه لپاره و کورټ نږدې جمعه تتللی وو. پولیس وای د برید پر وخت د هغه د کورنۍ یو بل تن هم د ګولیو په لګیدلو ټپی سوی دی او تر درملنه لاندې دی. د پخوانی چیف جسټس د وزن پر ضد وکیلانو په ټولو صوبه کې نن د یوې ورځې لپاره د عدالتونو بایکاټ کړی. د وکیلانو تنظیمونو درې ورځې د تورو ورځو په توګه د لمانځلو هم اعلان کړی دی. د های کورټ وکیلې جمیله کاکړی په خبره یادې پیښې ځکه اندېښمن کړي چې دلته اوس یو څوک محفوظ نه دی.
چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان وہ پات سوئی دے فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس پات سوئی دے آغا ہم نہ دے محفوظہ اور پخپل کلی کی نہ دے محفوظہ نو یو عام دا بندہ تحفظ ګارانټي دا سټیټ څنګه ورکولای شي.
د های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالمجید کاکړ وای په پیښه کې ککړ دي ژر تر ژره ونیول سي او سزا دي ورکړل سي.
حکام بالا زموږ د مطالبه کو سیاغه د ونیول سي او تر داغوت د سخت سزا ورملاو سي.
محمد نور مسکانزای له کال 2013 څخه تر کال 2013 پورې د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس وو او بیا د فیډرل شریعت کورټ جج هم پاته سوی وو. د پخوانی چیف جسټس د وژنې د پیښې ذمہواری بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلی منلې ده. یادې ډلې په خپل یو بیان کې داوا کړي چې پر 19 جنوري 2013 کال د خوزدار په توتک سیمه کې له یو ډلې څخه څخه 130 مړو جسدونه موندل شوي وو. یا تنظیم داوا کوي چې دا لادره کبلوچ فعالان وو چې لوژلو پس دلته پټ کړل سوي وو. وای د دې مړو د کیس اورونه چیف جسټس محمد نور مسکانزی کړی وو او په دې کې انصاف نه وکړی او په کیس کې تورن خلک یې بری کړی وو. بیان کې دا داوا هم سوي چې محمد نور مسکانزی د بلوچستانو په لادر کې کېدو چوپ پاتو ځکه یې یاد جج په نقشه کړی. هغه وخت بلوچ سیاسي ګوندونو او نورو بلوچو تنظیمونو هم د خوزدار د توتک د ډلې خبر په پیښه کې د پاکستان امنیتي او څارګري ادارې تورنې کړې وي. د یادې پیښې د پلټنې لپاره د هغه وخت د حکومت له لوري جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن مشر چیف جسټس محمد نور مسکانزی ټاکل شوی وو. د هغه کیس د کمیشن ریپورت دی چې په ډلهیز قبر کې د 1900 تنو جسدونه موندل شوی وو. کمیشن په خپل فیصله کې د امنیتي او څارګرو ادارو په یادې پیښې کې لاس درلودل رد کړی وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی چیف جسټس نعیم اختر افغان او نورو ججانو له لوري په جاری کړل شوی بیان کې د محمد نور مسکانزی وژنه غندل شوی او ویل سوی چې شاغلی په صوبه کې د انصاف لپاره زیات زیار استلی وو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د وزیر اعلی د کورنیو چارو سلاکار میر زیالانګو په خپل بیانونو کې یاد پیښه ترهګریز برید بللی او ویلی چې په پیښه کې ککړو ته به ضرور سزا ورکول کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
سباتا د قومي سملې په اتو د صوبایي سملې په درو څوکو باندې زمینی انتخابات په یوداسي وخت کې کیږي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر یو ځل بیا اسلام آباد په لا احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. سړونکي دغه انتخابات د عمران خان لپاره سیاسي جواري بولي او خبرداري ورکوي چې عمران خان ته ماتې ورکول کیږي نو د هغه احتجاجي سیاست ته سخت زیان رسي. پیر ولا شاد اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان درو صوبو د قومي سمله اته او د صوبایي سمله درې حلقو لپاره کیدونکو د غزمنی انتخاباتو انتخابي حلقو کې 15 خلک ووټران رجسټرډ یا ثبت دي. د سند پنجاب او خیبر پختونخوا اته قومي سمله حلقو کې په اوو باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تختل ولاړ دي او عمران خان سباله کیدونکو د غزمنی انتخابات رفرندم ګرځوي او د دې انتخاباتو د اهمیت په اړه سیړونکو امتیاز عالم وايي پخوانی وزیر اعظم پر دویم ذل سیاسی جواری کوي.
اب ظاہر ہے کہ عمران خان نے یہ دوسرا جوا کھیلا ہے. پہلا سیاسی جوا انہوں نے کھیلا تھا جب انہوں نے پنجاب کے 20 لوٹوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا.
اوور لوانڈ نے جولائی پمیش کی عمران خان دختل پارٹی نے منحرف شوی دا پنجاب اسمبلی شل سوکو باند انتخابات کلو او پاغی کی تحریک انصاف گن تو پنزل سوکو باند کامیابی ترلاس شوی وا. امتیاز عالم اویل دازل عمران خان پا آغا او سوکو باند ولال دے کم چھ دا آغا دا تحریک انصاف گلو پا خپل استفا ور کردو خالی کردی. امتیاز ظالم خبرداری ورک کہ عمران خان پدی کے سلور یا 1500 کیمبیل نو دا اغلنگ مارچ او حکومت مخالف تحریک تے سخت زیان رسید لیشی زمینی انتخابات کے بیا تر ٹولو مهم او سخت انتخابی مقابلے خیبر پختونخوا کے دا کی دو امکان دے چپکے دا خیبر پختونخوا ہلکا این دوشتم مردان باندې دا عمران خان مقابلے دا جمعیت علماء اسلام فیڈل سره تڑاؤ لرون کے دا پی ڈی ایم کاندید مولانا قاسم سره کیدون کے دا درشان په هلکا ان اس علی رشتم 400 باندې د عمران خان مقابله د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان او په هلکا ان 31 باندې د عمران خان مقابله هم د عوامي نشتل پارټي حاجی غلام احمد بلور سره دا وتل خبريال او سیرون کې مشتاق یوسفزی د انتخابات د 13 کالو راهسه خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او د عمران خان په مخالفت کې راجه مشوي پی ډی ایم اتحاد د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی روان کال اپریل میں د بے باور تحریک دلارے دا وزیر اعظم دا سوکین لڑکی درست عمران خان او داغ تحریک انصاف گن یوسل دریش غلو دا کامی سملے نے استعفا اعلان کرے ہو خود کامی سملے سپیکر دے کی آواز لس استعفا گار منظوری کر دی چپکی اتو باندھ سوال انتخابات کی دن کی دی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم هند کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترخګری د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اف ایکس کمیټې جوړول ویل شوې دي او د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به په ایران کې د یوې پیغلې د وژنې پر ضد د احتجاج کوونکو بهادر ښځو ترڅنګ ودرېږي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې ده د امریکا صدر د سیاسي کمپاین په وخت ویلي که پاکستان جوهري وسله بغیر د کومې څارنې ولري نو دا د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی د دې وینا ځینې برخې د وایټ هاوس په ویبپاڼه باندې چاپ شوې دي چې پکې د دې بیان ځینې برخې شامل دي د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي د پاکستان اټومي وسلې د جوهري وسلو نړیوالې ادارې د هر ډول معیار سره سمې محفوظ کړې شوې دي د ویلي دي کچره د جوهري وسلو د تحفظ خبره باندې کومه پوښتنه راپورته کیږي نو باید چې زمونږ ګاونډي هیواد هند ویل شي چا چې په نږدې یو کې په خطا سره د پاکستان خاورې ته میزایل گزار کړی دی بلاول زیاته کړه چې دا نه یوازې د جوهري وسلو لرونکو هیوادونو لپاره یو غیر زمواره او غیر محفوظه دی بلکې د هغوی په جوهري وسلو لرلو باندې سمې او سنجیده اندېښنې هم راپورته کوي د ویلي د صدر بایدن په بیان د حیران دی او د هغه په یو بل صحیح نه پوهېدل دي چې د اړیکو د کمی په سبب پیدا شوی د پاکستان خارجه وزیر واشنگتن ته خپل وروستي سفر ته په اشاره ویلي کدا چې څوونو ولې د دغه ذکر هغه وخت ونه شو کله چې د امریکا په سفر وو او د امریکایي چارواکو سره یې ناستې کړي د ویلي د امریکا سره د پاکستان د اړیکو ساتلو یو نوې دور نږدې کې شروع شوه او امید کوي چې د امریکا دغه شان اندېښنې او پوښتنې وی نو ورته به پکې جواب هم ویل شي د ویلي فکر نه کوي چې د صدر بایدن دا بیان به د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې کوم منفي اغیز وکړي د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي نظام بیرته پالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو هم ویل شوی دی. د سرکاري میډیا تر مخه نن د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې مرکزی وزیرانو د پوځ مشرانو او استخباراتي ادارو لړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. ویل شوی دی چې اړوند چارواکو غونډې ته په ملک کې د امنیت احوال وړاندې کړی شو او د سوات په ګډون د ملک په ځینې برخو کې د بدامنۍ د ځینې پیښو جاج هم واخیست ستل شو. او په دغه غونډه کې ویل شوی دی چې د ملک د هر وګړي وینه قیمتي ده او د وینې په تویولو کې ککړ هر تن به د قانون منګولو ته راوسته شي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې سوا شوي او بیا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. روانه میاشت په سوات کې د یو پلار او زوی د وژنې وروستو د سکول په ګاډي برید شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو زده کوونکی ژوبل شوی ده. خو د پلار او زوی قاتلان ځایي میډیا او مشران د پوز یو کفتان او ورسره درې نور اسکر یادوي. د دغې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو یو پوځي میجر او پولیس افسر هم اغوا کړي وو، د کومې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره کړې شوې وه. ورپسې هم تیره میاشت په سوات کې د ځایي امن کمیټې په مشر ادریس خان چاودنه شوې وه چې پکې د هغه په شمول اته کسان وژل شوي وو او د دغه پیښې په دویمه ورځ د امن کمیټې یو بل تن په ډزو وژل شو. د دغو دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وې. په سوات کې د اګست په میاشت که د وسلوالو ښکار کېدو خبرونه مخې ته راغله او هغه وخت پوز او د خیبر پښتونخوا پولیسو د سوات او د دیر په غرونو کې شتون تایید کړی وو او ویلي وو چې وسلوالو فعالیتونه به ونه زغمل شي. دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې میاشتې راهیسې ډزبندي کړي او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محل د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې ده. خو د تیرې ستمبر د میاشتې راهیسې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمهواري منل پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو خبرو کومه مثبته نتیجې مخې ته نه دي راغلي. خواجه آصف ویلي په خیبر پښتونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي د ترخګرۍ د خاتمې لپاره به قوت کارول کیږي. خو تر اوسه پورې حکومت او نه تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ ختمولو په اړوند رسمي ډول څه ویلي. دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې ته د پوره امنیت برابرولو لپاره په ګامونو اخیستو باندې هم خبرې شوې. یاد دی چې پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو مشیر محمد علي سیف ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر سوات سیمه کې د خپلې خور سره لیدلو ته راغلی وو، خو د صوبې مخالفه ګوند ویلي چې دی د ریاستي ادارو په خوله د ټي ټي پي وکالت کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې نن د یو تن مړې موندل شوی کوم چې دوه ورځې وړاندې اغوا کړی شوی وو. په کوز جنوبي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې دا پنځم تن دی چې په دغه ډول وژل کیږي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ په علاقه کې د امن غوښتنې دپاره ګڼ شمېر خلکو احتجاجي مظاهره کړي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې د وژل شوي تن مړې د واڼه بازار څخه 5 کیلومتره لرې سویل لویدیز ډوګ سیمې نه ترلاسه شوی دی. د وانا پولیس تانی چارواکی وایي چې د وژل شوي تن په جنګلو د حفیظ الله په نوم شوی او دوه ورځې وړاندې د وانا بازار څخه نامعلومه کسانو تښتولی وو. د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د ایران بهادر ښځو تر څنګ ودرېږي. صدر بایدن ویلي په ایران کې د حلقي پولیسو په ولقه کې یوې پیغلې په وجنه درنو مظاهرو حیران کړ، کومې مظاهرې چې په کلونو په ایران کې چرته داسې نه دي شوي. په کالیفورنیا کې په یو کالج کې یوې مظاهرې ته وینا کې صدر بایدن ویلي د ایرانیانو او د ایران بهادر ښځو په ملګرتیا به ودرېږي. په کالیفورنیا کې په دغه مظاهره کې مظاهرچیانو په لاسو کې بینرې نیولې وې او د آزاد ایران نارې پرې لیکل شوې وې. صدر بایدن په خپله وینا کې ویل چې په ایران کې دغه بیداری باندې حیران دی او دغه بیداری به تر اوږدو وختونو پورې هم دغسې دوام ولري. پرون د ورځې په اوله کې د امریکا نایب صدر کاملا هیرس، خارجه وزیر انتونیو بلینکن او د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیون هم د بشري حقونو فعالانو سره وکتل. نائب صدر میرمن هیرس په ایران کې د خپل بنیادی او مساوي حقونو لپاره په پرامن توګه احتجاج کوونکو ښځو او جنکو سره ملاتړ څرګند کړ. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم تیره ورځ یو شمیر په خارج کې ژوند کوونکو ایرانیانو، ښځو، هنرمندانو او بشري حقونو لپاره کار کوونکو سره لیده کاته کړي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د وړاندې نه په امریکا باندې تور پورې کوي چې د ایران اسلامي ریاست بې ثباته کولو لپاره سازشونه کوي. خو د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن ویلي که چېرې ایران په حقیقت کې هم دغسې فکر کوي، نو ولې دا خبره نه مني چې په اصل کې دوی د خپلو خلکو په خبره نه پوهیږي.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونا مو اوریدل
تاسو وائس آف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونا د مخک نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وائس آف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پانا کتلی او اوریدل شئ.
امریکی صدر جو بائیڈن د جمی پرز ویلی دی چې په ایران کې د اولس په لوی کچا احتجاجونو باندې حیران شوه دی. کالیفورنیا کې د ایران د ازادۍ لپاره احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت بائیڈن وویل چې دوی د ایران د تکړه خزو سره ولاړ دي. په دې اړه د وایس آف امریکا رپورټ درته د دیو خبریال ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بائیڈن د کیلیفورنیا ایروین کالج کې راغونډ شوی ایرانی احتجاج کوونکو ته وویل چې په ایران کې چې کومه بیداری را مخته شوې ده په هغه حیران دي او نه غني چې دا به په لنډ موده کې غلي کړی شي. د دې نه وړاندې د جمعې پر ورځ مرستیال صدر کاملا هاریس، خارجه وزیر انتونی بلینکن او د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جیک سلوون د حقونو لپاره کارکوونکو فعالینو سره لیدلې دي. د مرستیال صدر د دفتر نه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې هاریس په ایران کې د حقونو د برابرۍ او د انسان د بنیادي وقار د غوښتنو لپاره د راوړاندې شوی تکړه او د پرامن خزو او انجنونو لاریون سره ملاتړ سرګندوي. وړاندې خارجه وزیر انتونی بلینکن په بهر ملکونو کې میشت د ایرانیانو سره هم لیدلې دي. په ایران کې زیږیدلې هنرمندا نازنین بنیادی، د بشري حقوقو فعال او لیکواله رویا حقاکین او د جنسي برابرۍ لپاره کارکونکي شری حکیمی په دغه غونډه کې شامل وي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی چې یو سختدریزه مذهبي عالم دی په امریکا تور لګولې دي چې دوی په ایران کې د ناکلارې رامخته کولو لپاره د احتجاجونو مرستې کوي. بلینکن وویل چې دوی هم د داسې تورونو تومه لرله چې ویل کېږي چې احتجاج کوونکي بهرني دي. د غونډې په شروع کې بلینکن وویل چې مهسا امینی د مړینې وروسته په ټول هیواد کې په بنیادي توګه د ښځو او د ځوان کول په مشرۍ کې د شروع شوي ناڅاپي قهرجنې مظاهرې د پام وړ دي. د سپتمبر په 14 نیټه د 20 کلنه مهسا امینی د مړینې وروسته دا احتجاجونه پیل شوي وو. د ناروی پوسټ لوخار کې په ایران کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د ډلې تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیات کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د خوا د احتجاج کوونکو خلاف ګامونه د ناتر سره بللو باوجود ایران کې ناکلاري دوام لري. په احتجاجونو کې لږ تر لږه درویشت ماشومان هم مړه شوي دي. د لاس انجلس په اروین سیمه کې غټه ایرانی ټولنه ژوند کوي. بایدن دوی ته په خپل وینا کې وویل چې په ټوله نړۍ کې ښځې زورول کیږي. نقطه پنامه دوی د پر خودلې شي چې د خپل خوخي جامع واچوي. بایدن د ایرانی ټولنې د خوا د اواز پورته کولو مننه وکړه او زیاته کړه چې ایران تبا د خپل اولس خلاف تشدد ختمول وی ځکه چې دوی یوازې خپل بنیادی حقونه کاروي. ایران کې د انټرنیټ د بندیدلو باوجود تمه ده چې نن د خالی په ورځ هم خلک احتجاج ته راوځي. د مهسا امینی د مړینې وروسته په هیواد کې شروع شوي د زیاتره احتجاجونو مشري ښځې کوي. دوی د حکومت خلاف ناری وهي، خپل د سر سپوټي یا حجابونه په جار سوزوي او د پولیس سره هم مخامخ کیږي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگتن.
د روس د توغندو یا میزایلو د تازه بریدونو چې پکې د اوکرین خارونه او عام ولس په نښه شوی دی، وروسته د امریکا حکومت تیر ورځ اوکرین ته د 215 میلیونو ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان کړې. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوا خبریال محمد اکرام وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو میډیا ته ویلي په اعلان شوي پوځي مرستو کې د یوکرین د هوایي دفاع لپاره کومه ځانګړې برخه نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه وسلې ورته لیږل کیږي چې یوکرین پرې د وړاندې نه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي دا کوم صلاحیت چې دوی ورکوي په دې ښه غور او فکر شوی چې دا به په جګړه کې یوکرین ته ګټه ورسوي. د برتانیې د دفاع وزارت د خالی یا شنبې پر ورځ ویلي تیره میاشت روس اعلان کړو او دغلته یې د لازمي پوځي ذمواری په ترڅ کې نور ځواکونه لیږلي، خو داسې ښکاري چې په ښه وسلو سنبال نه دي. د ادارې په ټویټر پاڼه د استخباراتي رپورټ په حواله لیکلی شوی ډېر پوځیان چې د ضرورت په وخت کې جنگ ته رابلل کیږي د ځان ساتنې سامان په خپله اخلي او په خاصه توګه نوي 6B45 جیکټي چې د ریټنیک شخصي وسلو پروګرام برخه ده او جنگي دستو ته ورکول کیږي. په ریپورت کې ویل شوی دغه جیکټي په روسی ویب سایټونو باندې په سلويخ زره روبل خرڅيږي چې د شپږ سوه او سلويخ امریکایي ډالرو برابر دي. خو دا د اپریل په میاشت کې په 2000 روبل خرڅېدي چې 190 امریکایي ډالر ترې جوړېدل. روس د جمعې په ورځ هم د یوکرین په خارونو باندې د میزایل حملې کړي او په دویم غټ خار خارکیف یې سلور میزایل ویشتلې دي چې په ځواب کې یوکرایني ځواکونو د روس دننه په توپخانې ډزې کړي او د وسلې یو ګودام یې په نښه کړی دی. د هدف شوې سیمې بلګورډ ګورنر د سوشل میډیا په ټیلیګرام بڼه د برید پخلی کړی او خبرونه وایي یو شمېر چاودنې اورېدلې شوي خو د یوکرین چارواکو د حملې ذمواري نه ده اخیستې. د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویلي په غټه کچه حملو ته ضرورت نه لري ځکه چې د هغه په وینا روس نه غواړي یوکرین وران کړي. خو د دې سره سم پوتین د یوکرین جنگ کې د برخه اخیستو لپاره د 2,22,000 ریزرو یا اضافي ځواکونو د لیږلو دفاع هم کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د قزاقستان په استانه ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې اضافي ځواکونه به په 2 هفتو کې تیار وي. د روس د دفاع وزارت د 3,00,000 اضافي پوځیانو لیږل هدف اخوده دی چې په روس کې په سخت خبرګون رامنځته شوی دی او په زرګونو خلک یې د ملک پرېښودو ته مجبوره کړي دي. پوتین ویلي 33,000 نوي تربیه کړل شوي کسان په پوځي دستو کې شامل کړل شوي چې 14,000 پکې جنگ ته تللي دي. د روسي مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په نوي تربیه کړل شوو ځواکونو کې کم نه کم 9 پوځیان په جنگ کې مړه شوي دي. د یوکرین صدر ولودمیر زیلنسکی 13 ورځ په خپله وینا کې ویلي یوکرین په مخ تک کوي او روس ته وړاندې نه د ظلماتي او ناامیدۍ سره مخ دی.
د پاکستان د شپرنې ادارې وایي 13 اونۍ په امروزه ګرانۍ کې 0.15 کمې راغلی دی او د کلیجې ګرانۍ رفتار 23.44% ته زیات شوی دی او امکان لري په پاکستان کې د راتلونکي 14 منټې څخه د ډیزل او خورو تیلو په بیو کې د پیټرولیم کچې یا لیول د زیاتوالي سره نور اضافه وشي. اداروي 13 اونۍ د 43 خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي، د 10 کمې شوې دي او په 14 خوراکي توکو بیو کې بدلون نه دی راغلی. د پاکستان مرکزی بینک روانه میاشت په ملک کې د سود شرح په 45 برقرار ساتلې ده چې د پاکستان روپی او په ملک کې د مخ په زیاتې ګرانۍ کنټرول ته لاس کړی. نور تفصیل د ډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د شمیرنې اداره وایي 13 اونۍ د امروزه خوراکي شیانو بیې 0.55% کمی شوي او په ملک کې د کلیدي ګرانې رفتار 33.44% دی. روانه میاشت د پاکستان مرکزی بینک د راتلونکي 2 میاشتو لپاره د سود شرح 45% برقرار ساتلې چې په ګرانې کنټرول ترلاسه کړي. په مردان ښار کې د پرچون کاروباري غلام شاه وی ویډیو ته وایي اوړه او غوړي ارزان شوي او د دالونو بیې زیاتې شوې دي. د سبزی کاروبار کوونکی وایي دا وخت په مارکیټ کې د سبزی بیې د 100 روپے کلو نه کمی نشتا. ٹماٹر په 200 روپے کلو، پیاز په 100 روپے کلو، کچالان په 100 روپے کلو، کریلی په 150 روپے کلو او بینډې په 100 روپے کلو خرڅیږي. د اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د توانای د زیاتو بیو او حکومت لخوا لګول شوی مالیې لوجه هم خوراکي توکي ګران دي. پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د ګرانې او په ملک کې راغلي سیلابونو سره هم د خوراکي توکو بیې زیاتې شوې. د اقتصاد ماهر لحاظ علي وی ویډیو ته وایي د توانای د زیاتو بیو اثرات په مارکیټ باندې هم پریوزي.
تیلو قیمتونو د زیاتوالي اثرات نیخ پنی لا په ټول مارکیټ باندې پریوزي. تیر کال د ګرانۍ شر د 12% او 13% ترمنځ و، نن هغه شر چې کم دی تقریبا 27-28% پورې رسیدلې ده. نو د دې اثرات په ترانسپورټیشن هم پریوزي دي، د دې اثرات د روزمره ژوند باندې پریوزي دي او د دې اثرات پیداواري صلاحیت ته پاغي هم پریوزي.
د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې 13 میاشت ستمبر کې میاشتنۍ ګرانۍ د 20% نه 30% تر اکو قبضه شوی. نړیوال بینک روان مالیکال په پاکستان کې د دریش پیسه د ګرانه اټکل کړي او د مرکزی حکومت لخوا روان مالیکال د پاره د ګرانه شره یو لسنیم پیسه د مقرر کړي شوی. نړیواله مالیاتی اداره IMF وایي روان مالیکال کې په پاکستان کې د توانای د زیاتو بیو او د روپې د قدر د کمی له وجې میاشتنی ګرانی شل پیسه ده وی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د اسلامی نړۍ مشهور پوهنتون الازهر د پولیو قطرو خلاف فتوا رد کړی ده. اوای ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول د هغوی د ژوند ژغورلو لپاره ضروری وي. د دې خبريال عثمان خان په دې موضوع نور تفصیل رپورټ.
د مصر جامع ازهر په خپل ټویټر ویب پاڼه یو پیغام کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ویکسینو پر ضد فتوی او بندیزونه پوری کول د ماشومانو او د هغوی د کورنو د حقونو او د شریعت د اصولو خلاف ورزی ده. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پیښور پوهنتون استاد او مذهبي سکالر سیف الله ازهری ویل دا اسلامي اصول دی چې کله یو خبره ثابته شي چې یو دوایی د محسوسې بیماری لپاره مفید ده نو بیا په هغې علاج کول واجب شي.
او دا قاعده ده چې دا ثبت ده چې کله یو خبره ثابته شي یو دوایی باره کې چېرې دا مفید ده یو خاص بیماری علاج په دې سره ممکن دی نو بیا په هغې سره علاج کول هغې کې څه حرج نشته بلکې د ضرورت په وخت کې په هغې سره علاج کول دا واجب وي.
د نوموړي په وینا د جامع ازهر په شمول نورو یو شمېر مستندو اسلامي جامعو لکه دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچۍ او دغه شان جامع حقان یې هم د پولیو قطرو ورکولو په حق کې فتوی ورکړي دي. په پاکستان کې چارواکي ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو قطرې ورکولو کې د یو شمېر ازمیښتونو سره مخ دي چې پکې د دروغو افواګانې او د پولیو په ورکرانو تشدد او داسې ځینې نور علتونه شامل دي. پاکستان کې روان کال 19 ماشومان د پولیو رنس کار شوي دي او دغه ټولې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې رامخته شوي. روان کال په 2022 کې یوازې 14 د پولیو پیښې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې مخته راغلي دي. د خیبر میډیکل یونیورسټۍ وایس چانسلر او د پبلک هیلت د چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق وایي د پولیو قطرې د ریسرچ نه ثابتې دي چې د ماشومانو دپاره محفوظې دي او له دې ورکولو سره موږ خپل ماشومان د ټول عمرې دپاره د معذورۍ نه بچ کولی شو.
ډیر په یقین سره تاسو ته وایو چې دا په مذهبي طور باندې بالکل جایز دي د ویکسین ورکول، بلکې نو ورکول چې کوم دین دار شریعت خلاف دي او موږ د خپل تکنیکی چې کوم مهارت لرو په دې کې دا غي په واسوب تاسو ته یقین سره دا وایو چې دا ډیر محفوظ ویکسین ده او ان شاء الله چې دا تاسو لګي تاسو بچی به کوم تاسو سره تعاون درخواست په دې کې چې ټول چې کلم ټیم راشي او که ټیم نه راځي نو هسپتال ته لاړ شي خو پر ماشوم ته دا ویکسین ضرور لګوي.
د نوموړي په وینا د پولیو رنس پر ضد جنگ نږدې دی چې پاکستان وګټي باید چې ولس په دې کې مرسته وکړي ځکه چې دا مرض صرف په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او بیا د پښتنو ډېر ذمهواري جوړیږي چې خپلو د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو قطرې ضرور ورکړي ځکه چې روان کال د پولیو ټول کیسونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلوچستان صوبې د صحت څانګې یونیسف هلته د صوبې په مختلفو سیمو کې د ناروغیو په وړاندې د خلکو د پوهاوي لپاره یو غونډه کړې ده. د روغتیا د څانګې ماهرین ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په یادو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په موقع د خلکو د پوهاوي په موقع هڅې روانې دي. هغوی د ټولو عمودي پروګرامونو مشرانو ته هم لارښودنه وکړه چې د بلوچستان د روغتیا د څانګې د مرکزونو په مرسته د عامې پوهاوي لپاره پیغامونه او صحیح فعالیتونه ترسره کړي. د دې خبريال هم سمسور نو تفصیل وایي.
د یونیسف او د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې د مامورینو له لوري دغه غونډه په کوټه ښار کې وسوله. په کوم کې چې د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي هم ګډون درلودي. دوی د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د یو شمیر د ناروغیو پر زیاتېدو باندې سخت تشویش څرګند کړي. د روغتیا د څانګې مامورینو ته وویل سو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې لکه ډیرا مراد جمالی، نصیر آباد، جعفر آباد، صوبتپور، جیل مکسی په یو شمیر خلکو کې د ملیریا، ډینګي او د نس ناروغۍ په ډیره چټکتیا سره خورېږي. د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي وویل چې دلته په خلکو کې د دغه ډول ناروغیو په حق له باندې د پوهې وخورولو ته ډیره سخته اړتیا ده. ډاکټر جانزیب د بلوچستان په بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې کیمپو ته تللی دی او د خلکو علاج یې کړی دی. دی په دې باب وایي
د وچ کوم بارانونو طوفانو شان رالو د دې په نتیجه کې ډېر وبایي امراض پیلا وسول دا د جلد امراض د سکن امراض په دې چې ټایفاید راغلی په دې ملیریا رالی نو ډېر غټ هنګامي صورتحال جوړ شو. حکومت یې وخت په دا ټیم په هنګامي بنیاد باندې د دې لپاره اقدامات
د مدني ټولنې فعال غړی زیا خان بیا وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړي توګه ماشومان او ښځې له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د غیر دولتي موسسې کارکونکو سمي زور کونوي چې په بلوچستان کې یو شمېر خلک لیک لوس نه لري، نو هم له دې کبله د دوی په خپلو مورنۍ ژبو کې د دوی لپاره پیغامونه خورول ډیر مهم دي.
بینون مللي ادارې زموږ له محکمه په اشتراک کې چې دوی یو پروګرام شروع کړی، پروګرام دا دی چې تر بیماریانو اول به خلک دا بیماریانو په حواله خبرتیا ورکوي، دوی سره مختلف معلوماتي سیشن کوي، دوی ته به معلومات ورسوي. فائدہ دا ده خرڅونه ډیر کمیږي چې ته اول مخلوق سر خبر کې چې دا بیماریانو سره د پاتې دوه طریقه کار دا دی، نو بیماریانو اثر به ډیر زیات کم شي.
د روغتیا د څنګ ماهرینو وویل چې د بلوچستان په شمالي سیمو کې اوس یخ پیل شوی دی چې له سوابه په ښځو په ماشومانو کې هم د یو شمېر ناروغیو د پیل کېدو خطر موجود دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ستمبر له لسمې څخه بیا تر شپاړسمې پورې یوازې په یوه اونۍ کې له بیلابیلو سیمو څخه 1900 د څرمنې ناروغي، 1900 د نس ناروغي او دغه ډول د ملیریا تر 4000 زیات ناروغ په یوه اونۍ کې په سیلاب ځپلو سیمو کې راپور شوی دی. حمید سمسور، وی او ایل دی وا، کوټه.
اوس دته وړاندې کوو د یو پښتون هنرمند پیژنګلو. دا پیژنګلو هر اونۍ د ډیوا په واشنگتن کې خبریال سردار علي ټکر کوي.
خو ګوري دونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د نوشابه شهید. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د نوشابه شهید په حواله داسې لیکي، وایي چې نوشابه شهید د ښاغلي محمد داود شهید لور وه. په کال 1343 هجري کال کې د بیسودو په یو کلي کې په یوه علمه او روښان فکره کورنۍ کې زیږېدلی و. نوشابه د خپلو شعرونو یوه ښکلې مجموعه لري، خو څه وخت چې ډاکټر شاه جهان دا کتاب لیکه نو په هغه وخت کې دا لا چاپ نه وه، او اوس دا امکان دی چې دا چې کومه مجموعه ده د نوشابه بیبي دا چاپ شوې وي. نوشابه شهید وایي چې ما ته شعر و شاعري د خپل خاندان نه په میراث کې پاتې شوې ده. زما پلار داود شهید د پښتو یو ډیر ښه شاعر وو، او زما مور مرحومه میرمن سایره مهوی قادری هم د پښتو ادب ځلانده څېره وه. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. یارا آشنای کې نا آشنا شولې، یارا آشنای کې نا آشنا شولې، لاړې پسمانا بے وفا شولې، او سختا د قیامت ګړې وا ګران اچي، سختا د قیامت ګړې وا ګران اچي، سترګې دې پنا کړلې پشا شولې، او ما چترنا هلا د خوخه کړلا، ما چترنا هلا د خوخه کړلا، او ما ته غستر گنن بلا شولې، او زد کلم ریتا پسور انگار د غم، زده کلم ریتا پسور انگار د غم ای رنگین بوتا د بل چا شولې او غرق هر سو لولوی پسر لار لری غرق هر سو لولوی پسر لار لری بیا براشی خیر ک نن پنا شولې مړې هلی با زړکی را ژوندې شی بیا مړې هلی با زړکی را ژوندې شی بیا تک اشنا زما اشنا شولې خو ګورې دنکو پراتلون کې پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.